The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو د نن د نهه ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې دی د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ګول ورځ د دسمبر پنځمه نیټه او د شپې اته بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډی و ریډیو په دې سهارنۍ خبری خبرونه کې درته زه شعیب زاده هرکلی اوړم به تاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان سینټ وای دوی به د طالبانو ایران او روس ترمنځ زیاتېدونکو اړیکو پلټنې کوي د افغانستان د سینټ چیرمن فضل هادی مسلم یار ویلي د طالبانو سره د روس او ایران د مرستو ثبوتونه ترلاسه شوي دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجي چارو سلاکار طارق فاطمی د ګول په ورځ واشنگتن کې د کانګرس غړو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د سیمې امن په سر خبرې کړې دغه خبرې په داسې مهال شوې چې هند او افغانستان امرتسر کې شوې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د اسلام آباد پر رول سخت ټکونه کړي روس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د شام علي پوخار ته د بشري مرستو رسولو لپاره د وو ورځو ډزبندې پر ځای کولو قرارداد ویټو کړی دی ګرانو اوریدونکو دا وسرټه کې اوس پام شید دی او ځنو نورو مهمو سیمایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته د افغانستان سینټ یا د مشرانو جرګې د ګول په ورځ ویلي دوی به د افغان طالبانو د ایران او روس سره زیاتېدونکو اړیکو پلټنې کوي د افغانستان د سینټ مشر یا چیرمن فضل هادی مسلم یار ویلي د طالبانو د ایران او روس سره د مرستو ثبوتونه ترلاسه شوي او دغه ثبوتونه یېرونکي دي دا خبره په داسې مهال مخې ته راغلې چې په افغانستان کې د ناټو او ائتلافي عسکرو مشر امریکایي جنرال جان نیکلسن څو ورځې وړاندې ویلي د طالبانو د روس او ایران سره اړیکې په دغه هیواد کې د پرمختیا مخه نیسي په ماسکو د وړاندې نه دا تور لګي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او د دغو د ملګرو ډلو سره مرستې کوي چې د داعش ډله د منځنی ایشیا هیوادونو ته داخل نشي اخوا په ایران بیا تور لګي چې دوی په خپله خاوره طالبانو لا پناه ورکوي د افغانستان د فرا ولایت گورنر آصف ننګ یو غیر ملکی ریډیو ته ویلي چې د افغانستان طالبانو د سترو مشرانو کورنۍ په ایران کې ژوند کوي دوی د ایران په یزد کرمان او مشهد خارونو کې اوسیږي او افغانستان ته ګډوډي لراځي د فرا گورنر ویلي په نږدې ورځو کې په جګړه کې وژل شو طالبانو مړي ایران ته وړی شوي دغه په وینا په دغه ولایت کې د 15,000 نه سیوا طالب وسلوال وجود لري اخوا د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجي چارو سلاکار طارق فاطمی د ګول په ورځ واشنگتن کې د کانګرس غړو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د سیمې امن په سر خبرې اترې کړې دي دغه خبرې اترې په داسې مهال شوې دي چې د هندوستان او افغانستان مشرانو دوه ورځې وړاندې په امرتسر کې شوې و غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د اسلام آباد په رول باندې سخت ټکونه کړي وو روس د ګول په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د ویټو اختیار کارولی او د شام په علي پوخار کې د وو ورځو ډزبندۍ قرارداد مخه نیولې ده د دغه قرارداد مقصد په علي پوخار کې انخطو خلکو ته بشري مرستې رسول وو چین هم د روس سره په دغه کار کې مرسته کړې ده او دغه قرارداد یې ویټو کړی دی د کونسل یو بل غړي هیواد وینزویلا د دغه ووټ پر ضد رای ورکړې ده په دغه مهال د روس سفیر کونسل ته ویلي د ډزبندۍ په نوم دغه شان وقفې جنګیالي د دې مقصد لپاره کاروي چې دوی وسله راغونډه کړي او ځانونه مضبوط کړي دغه په وینا دغه کار په الیپو کې د عام ولس مشکلات نور هم سیوا کولی شي د ناټو خارجه وزیران به سبا د نهې په ورځ په برسلز کې یوه مهمه غونډه کوي چې په کې به د اروپایي ټولنې د اتحادیې سره د خپلو اړیکو مضبوطولو په سر خبرې اترې کیږي په دغه مهمه غونډه کې به د نورو ستونزو په شمول د امریکا نوي منتخب شوي صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت وروستو د ناټو او امریکا په اړیکو هم بحث کیږي د امریکا نوي منتخب شوي صدر ډونالډ ټرمپ څو وارې په خپلو خبرو او ټویټر پیغامونو کې د ناټو ائتلاف په اړه ګډوډ بیانونه ورکړي چې لامل یې د ناټو او امریکا ترمنځ د اوږدې مودې راسې روانه ملګرتیا د شکونو سره مخامخ شوې ده د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي هغه به روانه میاشت په اخره کې د امریکا سمندري پوز مرکز پرل هاربر سفر کوي چېرته چې په کال 1941 کې ټوکیو بمباري کړې وه او ورسره امریکا په دویم نړیوال جنگ کې داخل شوې وه
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوردن کو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غورې قدر من نوردن کو تازه او مهم خبرونه مو اورئ. اوس په امرا ګرځو تفصیلی رپورټونو ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار طارق فاطمی د ګل پورز واشنگتن کې د امریکا د کانګرس غړو او کانګرس غړو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د سیمې امن په سر خبرې اترې کړې دي. دغه خبرې په داسې مهال شوې دي چې دوه ورځې وړاندې د هندوستان په امرتسر کې شوې یوه غونډه کې هندوستان او افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د اسلام آباد په رول باندې سختې نیوکې کړې وې. خو د امریکې نوی منتخب شوي صدر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفون غیر رسمی خبرو اترو دا تاثر را پارولی دی چې په نړیواله کچه د مختلفو هیوادونو ترمنځ د مسلو د هواری لپاره بغیر روایتي لارې چارې استعمالیږي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د تیرو سو کلونو راهیسې امریکایي مامورین وای په افغانستان کې د طالبانو د قوت او د پرمختګ سبب د پاکستان ملاتړ دی. په افغانستان کې اوس هم د زرګونو په شمیره کې امریکایي عسکر د ترهګرو خلاف په جنگ او د افغان امنیتي ځواکونو په تربیت کې مصروف دي. اسلام آباد طالبانو ته په پاکستان کې د پناه ورکولو خبره ردوي. چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 26,000 کیلومتره اوږد سرحد باندې په مکمله توګه د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول ممکن نه دي او په پاکستان کې د لکونو په شمیره کې د افغان کډوالو د موجودګۍ نه وسلوال ګټه پورته کوي او د مهاجرو په شکل کې د پټېدو موقع په لاس ورکوي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ او د نواز شریف ترمنځ په وروستیو کې د خبرو په اړه د پاکستان د حکومت لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی نو منتخب امریکایي صدر د نواز شریف او د هغه د کارکردګۍ ستاینه کړې او ویلي د پاکستان دوره به د هغه د پاره په زړه پورې کار وي. مبصرینو د ډانلډ ټرمپ په سرګندونو او د پاکستان د حکومت په بیان نه یوازې حیرانتیا ښکاره کړې بلکې په دې ټوکې او خندا هم کړې دي. پاکستانی چارواکو او د وزیر اعظم نواز شریف مشرانو د غنیوکې رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي د ډانلډ ټرمپ او د نواز شریف د خبرو اترو په اړه بیان د سفارتي آدابو سره سم دی او د خاغلی ټرمپ معاونینو هم د دې سره تردید نه رکړي. د پاکستان یو سیاستدان سینیټر مشاهد حسین هم د ډانلډ ټرمپ او د نواز شریف په خبرو د نیوکو کوونکو مخالفت کړی دی. هغه ویلي داسې ښکاري چې ډانلډ ټرمپ د سفارتکاری روایتي طریقې خپلول نه غواړي. ډانلډ ټرمپ سره د نواز شریف خبرې اترې وړاندې بوتلو لپاره د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر طارق فاطمی د واشنگتن په لس ورځنۍ دوره دی چې پکې به هغه د کانګرس غړو ته په سیمه کې د امن او امان لپاره د پاکستان د کوششونو په اړه معلومات ورکوي. سینیټر مشاهد حسین وای د اوسنی امریکایي صدر براک اوباما د تګلارې له امله نه یوازې د پاکستان او امریکې اړیکې د تاوتریخوالي ښکار وي بلکې د افغانستان په اړه د واشنگتن په تګلاره هم کړکیچونه موجود وو. د وزیر اعظم نواز شریف او د ډانلډ ټرمپ د مکالمې په اړه د پاکستان سرکاري بیان کې ویل شوی چې ډانلډ ټرمپ تیار او راضي دی چې د موجوده مسلو په حل کولو کې هر قسمه کردار ولوبوي. طارق فاطمی ویلي د ډانلډ ټرمپ اشاره د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د کشمیر په سر مسلې اړخته وه. په نوې ډیلی کې هم د ډانلډ ټرمپ بیان خلک حیران کړي خو مامورین ترې دا مطلب نه اخلي چې ګینې د سیمې په اړه به د هغه د تګلارې بنیاد د پاکستانی وزیر اعظم سره دغه خبرې اترې وي. هندوستان د کشمیر په مسله پاکستان سره د دریم فریق لخوا د سالسۍ مسلسل مخالفت کوي. د هندوستان د خارجه وزارت ترجمان وکاس سواروپ ویلي د پاکستان او د هندوستان ترمنځ تر ټولو لویه موجوده شخړه ترهګرو سره د پاکستان د ملاتړ معامله ده او د دې مسلې د حل لپاره به هندوستان د امریکې او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کوي. با په واشنگتن کې د هندستان پخوانی سفیر للیت مانسنګ وایي د نواز شریف او ډانلډ ټرمپ په خبرو اترو وارخطا کېدل نه دي پکار. نوموړي ویلي د ډانلډ ټرمپ دا خبره چې هغه به په سیمه کې د موجوده مسلو په هوارولو کې کردار لوبولو لپاره تیار وي دا معنا نه لري چې ګینې هغه به د کشمیر په مسله منځګړتوب وکړي. په واشنگتن کې د وډرو ویلسن انټرنیشنل سینټر فار سکالرز څیړنکار مایکل کوګلمن د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې په خپل مضمون کې لیکي چې د ډانلډ ټرمپ په اړه په کره توګه څه رای قایمول مشکل کار دی، ځکه چې هر څوک یې د ځان په اړه په اندازو لګولو کې ساتلی دي.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا د ریډیو د تاسو سم د خبرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیک پنی غوري قدر من اوردونکو نن به تاسو د ریډیو سار په خیر خبرونه زموږ همکارانو محمد اکرام او کلسوم کاکل سره اوري په د خبرونه کې تاسو نیک پنی غا ټلیفون هم کولای شي. اوس ستاسو په امر ګرځو د افغانستان په اړه یو رپورت ته. د افغانستان سنټ یا د مشرانو جرګې د ګل پور زویلی دوی به د افغان طالبانو د ایران او روس سره زیاتېدونکو اړیکو په لټه کې دی. د افغانستان د سنټ مشر یا چیرمین فضل هادی مسلم یار ویلی د طالبانو د ایران او روس سره د مرستو ثبوتونه ترلاسه شوي او دغه ثبوتونه ایرونکي دي. دا خبره په داسې مهال مخې ته راغلې چې په افغانستان کې د ناټو ائتلافي عسکرو مشر امریکایي جنرال جان نیکولسن څو ورځې وړاندې ویلو د طالبانو د روس او ایران سره اړیکې په دغه هیواد کې د پرمختیا مخه نیسي. په ماسکو د وړاندې نه دا تور لګي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او د دغو د ملګرو ډلو مرسته کوي چې داعش ډله د منځنۍ اسیا هیوادونو ته داخل نشي، خو په ایران بیا تور لګي چې دوی په خپله خاوره طالبانو لا پناه ورکړې ده. د افغانستان د فرا ولایت ګورنر آصف ننګ یو غیر ملکي ریډیو ته ویلي چې د افغان طالبانو د سترو مشرانو کورنۍ په ایران کې ژوند کوي او دوی د ایران په یزد، کرمانی او مشهد ښارونو کې وسیږي. همنن بیا د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل یو مضمون کې په افغانستان کې د زیاتېدونکو ترهګر بریدونو او دغلته د دغې بریدونو وروستو چې کم امنیتي صورتحال پیدا شوی په دغه باندې یو مضمون لیکلی دی. دغه مضمون خلاصه وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
په افغانستان کې د امن راوستو د هزار کوششونو باوجود افغان اولس هر ورځ خپلو لارو کوڅو کې د خونړۍ بدامنۍ علامې او واقعات ویني. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپله یو تازه ګڼه کې افغانستان کې د امنیت د ورځ په زیاتی خرابیدونکو حالاتو په باب له یو تفسیری مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: افغانستان کې د امن او امان خرابو حالاتو ترهګرو له بیا د سر راپورته کولو موقع ورکړی ده. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې خرابو حالاتو القاعده، دولت اسلامیه او نورو تندرو غوندونو له د خپل ناولو کارونو د جاری ساتلو نوې موقع په لاس ورکړی دي. د امریکای د مرکزی کمان واکمن جرنل جوزف ال ووټل وای چې افغان حکومت د ملک په شپیته فیصدی برقه اختیار لري. افغان طالبانو څه د پاسه لس فیصد ملک نیولې دي او په پاتې سیمه جنگ روان دي. جرنل ووټل نور ویلي دي چې طالبان خپلو کې راغونډیږي او نورو ترهګر تنظیمونو سره امداد هم کوي. د غربي ملکونو او د افغان چارواکو اندازه ده چې دا وخت په ګرد افغانستان کې سلویختونه تر پنځو سلویختو زرو پورې جنگیالي په جنگ کې اخته دي. په دې کې طالبان ډیر زره دي. د غربي ملکونو او د افغان چارواکو اندازه ده چې دا وخت په ګرد افغانستان کې د سلویختونه تر پنځو سلویختو زرو پورې جنگیالي موجود دي. په دې کې طالبان ډیر زره دي. افغانستان کې د نیټو او د امریکنو فوزونو د کمانډر د جنرل جان نیکلسن وینا ده چې امریکې او ملګرو ملتونو په ګرد دنیا کې دوه کم سل ترهګر تنظیمونه په ګوته کړي دي. په دې کې شل تنظیمونه د افغانستان او د پاکستان په سیمو کې خپلو عملیاتو کې اړم دي. د افغان طالبانو زیاتره مشران پاکستان کې دي. دوی بیا بیا دا خبره کوي چې دوی خپل ټول پام د افغانستان دننه د اقتدار بیا نیو ته ګرځولې دي. د روس ځینو چارواکو په ښکاره دا خبره منلې ده چې د دوی افغان طالبان سره رابطه شته دی او نیت دی چې راتلونکو ورځو کې به افغان طالبان د نورو جنگیالو ګوندونو خلاف استعمالی. بلخوا امریکی خپل ټول پام افغانستان کې د دولت اسلامیه د مقامی ملګری ګوند خراسان څنګ چقولو ته ګرځولې دی. د امریکې د ناتار هوایی حملو له سببه افغانستان کې د دولت اسلامیه د جنگیالو شمیر د زرو نه زیات نه دی پاتې. دا هم د تحریک طالبان پاکستان پخوانی غړي دي. افغانستان کې دولت اسلامیه د افغان طالبانو رقیبان ګڼل کیږي، خو دوسترو افغان چارواکو د خپل نومونو د نخ کارکولو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې دا خبره دروغ ده چې افغان طالبان ګنی دولت اسلامیه سره په جنگ دي. دا دواړه ګوندونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې مختلف قسمه تعلق لري، لکن مرختی د افغانستان کې دوی خپلو کې خونړۍ انختی کوي، خو د افغانستان په شمالي او شمالي مرختیزو سیمو کې افغان طالبان د دولت اسلامیه خپې مضبوطی. د افغانستان د قومي سلامتیه پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمار خبرداري ورکړی دی چې افغان فوزونه امریکانو فوزونو سره په شریکه د دولت اسلامیه ملګرو ګوندونو پسې مضبوط عملیات کوي، خو افغانستان کې ټول ترهګر ګوندونه د یو شان نظریو خاوندان دي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې افغانستان کې دولت اسلامیه پسې په دویم نمبر القاعده ده. اگر که د امریکې په ډرون حملو کې د القاعده ډېر مشران هدف کړی شوي دي، خو پاتې قیادت د القاعده د هند د برعظمګي په نوم د القاعده یوه نوې څانګه جوړه کړې ده. د افغانستان د کورنو چارو یو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی وایي امریکا افغانستان ته په دې غرض راننوتې وه چې دې ځای نه توندلارې جارو کړي، خو دا خطره کمه شوې هډوزنه، ځکه چې القاعده خو د دولت اسلامیه په شان یو نشانو اصلي خطره خو توندروي ده، او دا په افغانستان کې نوره هم زیاته شوې ده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. اوس سمزو د شام پاک لایو رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. وروسته ګل په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د ویټو اختیار کارول او د شام په الیپو ښار کې د وو ورځو د ډزبندۍ قرارداد مخه نیولې ده. دغه قرارداد مقصد په الیپو ښار کې نښتو خلکو ته بشري مرستې رسول و. چین هم د روس سره په دغه کار کې مرسته کړې ده او دغه قرارداد یې ویټو کړی دی. په دغه مهال د روس سفیر ویلي دي چې د رزبندۍ په نوم باندې دغه شان وقفې جنګیالي ډلې د دې مقصد لپاره کاروي چې دوی وسله راغونډه کړي او ځانونه مضبوط کړي. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټ زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل کې د شام شمالي ښار حلب کې د ډزبندۍ لپاره د مصر، سپین او نیوزیلند لخوا وړاندې کړل شوی قرارداد د روس او چین لخوا ویټو کړل شوی دی. د یادو هیوادونو لخوا په ګډه وړاندې کړل شوی قرارداد کې په حلب کې د وو ورځو لپاره د جنگبندۍ وړاندې شوی و، او پکې ویلي شوی و چې د ډزبندۍ په مهال په حلب کې موجود ټولو ډلو باندې به د بریدونو او ګولهبارۍ په شمول په هر رقم وسلو په استعمال باندې بندیز وي. د نورو قراردادونو په ډول په دې قرارداد کې هم دا خبره واضح حکلی شوی وه چې دا جنگبندی به د داعش او النصره فرنټ په شمول د ټولو ترهګرو ډلو لپاره نه وي. د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر ویتالی چارکن په دغه موقع امنیتي شورا ته وویل چې دا رقم ډزبندۍ وسلوال د خپلو وسلو رایوځای کولو او خپلو ځایونو مضبوطولو لپاره کاروي. نوموړي وویل چې د دې سره به یوازې د عام ولس حالات نور زیات خراب شي. په دغه قرارداد کې چې د چین او روس لخوا تېره ورځ ویټو کړی شوی، پکې د ټولو ګوندونو نه غوښتنه شوې وه چې د ډزبندۍ د مودې په مهال به په حلب کې غیر عام وګړو ته د امدادي سامانونو ته په سمدستي او پوره توګه رسای لپاره د ملګرو ملتونو او د دوی نړیوال مرستندوی ادارو سره مرسته کوي. تیر ورځ په قرارداد د رای ورکولو په مهال د روس او چین نه علاوه د امنیتي کونسل پنځلس مستقل غړي هیوادونو کې وینزویلا هم د دغه قرارداد پر ضد رای ورکړې. ولې افریقایي هیواد انګولا پکې برخه وانغسته. د رای ورکولو اړوندې روس خبرداري کړې چې د دې قرارداد په نتیجه کې د مذاکراتو لپاره هڅو ته زیان رسی. د کوم مذاکراتو مقصد چې د روس چارواکو په وینا حل کې د 1300 میاشتو راهسې روانې جګړې ختمول دي. هم تیر ورځ د روس خارجه وزیر سرګی لاروف د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې نوموړی به نن یا سبا د شام په مسله باندې خپل امریکایي سیال جان کیری سره په جنیوا کې ملاقات کوي. نوموړی په دغه موقع دعوه کړې وه چې د دواړو مشرانو په ملاقات کې به په حلب کې جنګیدونکو ټولو ډلو د وباسلو په طریقې کار او د هغې وخت ټاکلی شي. خو امریکایي چارواکو د دغه ملاقات پخلی نه دی کړی او نه یې د امنیتي شورا په ویټو باندې څه ویلي. د ملګرو ملتونو لپاره د نیوزیلینډ استازي وین بومن ویلي چې د تیرې ورځې ویټو په روس او هغه چا چې د دوی مرسته کړې په ټولو باندې یو بل تور دی. نوموړی ویلي چې تیر ورځ د قرارداد ویټو کول نړۍ ته د دې خبرې مظاهره ده چې د دغه هیوادونو لپاره دا خبره واضحه ده چې یوازې پوځي ګټه د مسلې حل دی، کومه چې هغوی غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې کوي. د نومبر د میاشتې نیمایي راسې د روس مرسته لرونکي د شام پوځ د یاغیانو تر ولکې لاندې حل باندې خپلو عملیاتو کې تیزوالی راوستي. د دغه وخت را په دیخوا پوځ د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمونه د نیمې زیاته برخه بیرته نیولې او دا چې د 2.5 لک پورې عام ولس د ښار په ختیځ برخو کې ګیر دي. د امریکا مرستیال سفیر میشیل سایسن ویلي چې د روس او چین دغه ګام سره یوازې ګیر عام ولس د دوایانو خوراک او نور د ژوند کولو سامانونه نور زیات محرومه کیدی شي. نوموړی ویلي چې دغه هیوادونو د بیګونه شامیانو ژوندونه ویټو کړی دي. نوموړی زیاته کړې چې دا ګام یو رقم د شام بیګونه سړو ښځو او ماشومانو ته د مرګ سزا اورول دي. اخوا د شام کامی اطلاف خصوصي استازي نجیب غدبیان په یو بیان کې ویلي چې د دې ګام سره دا خبره واضحه شوې ده چې امنیتي کونسل په شام کې ژوندونه بچ کول نه غواړي. نوموړی زیاته کړې چې اوس دا کار د غړي ریاست په لاسو کې دی چې د اسد د حکومت لخوا قتل عام مخه ونیسي. یاد دی وی چې په شام کې د خانه جنگې پیل کېدل وړاندې حلب د هیواد تر ټولو لوی ښار او معاشي مرکز وو. کم ښار چې د دغه جګړې پیل کېدلو یعنی شپږ کال وړاندې د حکومت مخالفه باغیانو مضبوط مرکز وو. خو د 1300 میاشتو راهسې د روس مرسته لرونکي شامي پوځ د ښار ختیځ سیمو باندې په درنه کچه هوایي بریدونه او ګولهباري کوي، کومې سیمې چې د یاغیانو په قبضه کې دي. د شامي پوځ ګیرې او بمباری لوجې په ختیځ حلب کې ګیر په زرګونو عام ولس د ژوند کولو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي.
د ناتو خارجه وزیرانو د ناتو خارجه وزیران به سبا د نهې په ورځ په برسلس کې یوه مهمه غونډه کوي چې پکې به د اروپایي ټولنې د اتحادیې سره د خپلو اړیکو مضبوطولو په سر خبرې اترې کوي. په دغه مهمه غونډه کې به د نورو ستونزو په شمول د امریکا نوی منتخب شوی صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت وروسته د ناتو امریکا په اړیکو هم خبرې اترې کیږي. د وایس آف امریکا تفصیلي رپورټ زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د کال د اخیره د خبرو اترو په لړ کې د سه شنبه په ورځ برسلس کې به غونډه کوي. په دغه غونډه کې به دغه وزیران د مصروفي ایجنډې سره مخامخ وي چې پکې د اروپایي ټولنې سره نږدې اړیکې پرې کول شامل وي. په داسې وخت کې چې ناتو د ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ ده، خو غټه موضوع رسمي ایجنډا نه ده، خو همدا چې د امریکا ټاکل سوی صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت وروسته به ناتو کورس د هغوی په چارټ کې سوی. د برسلز دوه ورځنۍ غونډې وړاندې د ایګماونټ انسټیټیوټ د برسلز څیړنیزې ډلې څیړنکار سیون بسکاپ ویلي چې ټرمپ به د ټولو په ذهنونو کې وي. د ټاکل سوی صدر د اټلانټیک الاینس متنازع ټلیفونونو او د ټویټر پیغامونو د تایوان د صدری سره د خبرو په اړه متضاد څرګندونې چې پکې چین هم خفه سوی ده د اروپایي ټولنې ویرې زیاتې کړي. څیړنکاران وایي په داسې حال کې د مهمو امنیتي پوستو په اړه د ښاغلي انتخاب ګډوډ رد عمل ښکاره کوي. د ناتو سیکرټري جنرال جنس سټولټنبرګ د دوشنبه په ورځ مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت د سوالونو په اړه سندي ویلي، خو ښاغلي دا ویلي چې د ټرمپ او د هغه لټیم سره کار کولو ته منتظر دي. سټولټنبرګ وړاندې د واشنگټن پر ژمنو باوري وو چې د دوی اتحادي به نه بدلیږي، باوجود د ټرمپ د کمپاین چې ویلي ضروري نه دی امریکا د ناتو غړیتوب وکړي تر هغه چې دوی خپلې پاتې پیسې نه وي جمع کړي. د چیتم هاوس انسټیټیوټ د ناټو د لندن د پالیسی پوه انډری ډورمن ویلی چې اروپا بغواړي چې د اروپای د دفاع خپل ژمنې ټینګې وساتي او امریکا د ناټو او آرټیکل 5 سره تړلې پاتې سي. د دې اونۍ خبرو کې به د اوباما د انتظامیه سره خبري او امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د خدای پامانی په اړه کېدونکو خبرو باندې هم نظر اچول کیږي. ډورمن ویلي اروپای ټولنې به دا هڅه کوي چې د ټرمپ انتظامیه په اړه ځان پوه کړي. خو دا نه ده په ډاګه چې آیا کیری به دوی ته په دې اړه څه جوار معلومات ورکړي.
او اوس وخت شوی ادارې ته چې د امریکا د حکومت ته سر وړاندې کوي.
د انټرنیټ او د موبایل نیټورک د ورځ په زیاتی او د قصد د بندولو عمل د انټرنیټ ازادي په خطر کې اچولې ده. د یوې اندازې مطابق د کال 2014 نه راپدی خو د هر بری اعظم 25 ملکونو د 500 نه زیات ځل انټرنیټ ته پرسایې کې خلل اچولې ده. په دې حساب هر شپږ ورځو کې یو ورځ دا نیټورک بند ساتل کیږي. امریکې د روان کال په سر کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې نورو ملکونو سره په شریکه په یو اتفاق د یو قرارداد په منځورولو کې برخه واخیسته په کم کې چې انټرنیټ کې د قصتا د خلل اچولو او د آنلاین معلوماتو د ګډوډولو غندنه شوې ده، ځکه چې دا د بشري حقوقو د قانون خلافتیا ده. د جمهوریت بشري حقوقو او د مهنت په باب له د امریکې نائب خارجه وزیر ټام مالینوسکی دا خبره په ګوته کړې ده چې دا قرارداد په کال 2011 کې د آنلاین ازادۍ په حق له د شیوی کانفرنس د بیان بازګشت دی، په کوم کې چې د سوشل نیټورک او د ټکنالوژۍ په زبردستۍ سره بندول د بشري حقوقو د قانون انتهایی خلاف ورزي ګرځولې شوې ده. د دې نیټورک د بندولو په اقتصاد هم ډیر خراب اثرات غورځيږي. د بروکینګ نومي ادارې په یو ریپورت کې ویلې شوې دي چې اپریل کې د انټرنیټ د بندیدو له سببه ایتوپیا 85,000 ډالر تاوان کړی دی. ایتوپیا کې د حکومت د جاری هنګامي حالاتو تر مخې د انټرنیټ د بندولو په یو نوې منصوبه عمل شروع کړی شوی دی. په دې د ایتوپیا اقتصادیاتو ته د ملکی پیداوار په مت کې د ورځې د 500,000 ډالرو د تاوان کېدو امکان شته دی. دا خبره په خصوصي توګه د فکر مندای ده چې انتخابی الګولو کې د انټرنیټ بندول اوس یو د معمول خبره جوړه شوې ده. په فروری کې د یوګندا حکومت د موبایل، ټلیفون او د انټرنیټ کمپنو ته حکم ورکړی وو چې د قامی انتخابونو په ورځ ترینه سوشل میډیا عمل څوک بند نکړي. د نسو افتی رستو د کانګو جمهوریت حکومت د قامی انتخابونو ځینې وړاندې په ټول ملک کې د موبایل ټلیفونونو بندولو حکم کړی وو. خو په دې لړ کې ټول خبرونه خراب هم نه دي. په اگست کې د غانا صدر جان ډرامانی مهاما خخکارا د غانا د حکومت د خپل پوخ نیت پخلی کړی دی چې آنلاین د تقریر د ازادۍ په تحفظ کې او په دسمبر کې کیدونکو قامی انتخابونو نه وړاندې په سوشل میډیا با بندیز نه لګی. د امریکی حکومت د غانا د اوچتکړي دی ګام ستاینه کړی دا چې آنلاین با د بشري حقوقو د حفاظت مرسته کوي. د امریکی حکومت ایتوپیا ته هم پکلک سره ویل دي چې د غانا فیصله ځان ته مثال کی او خپل ټولو خلکو ته عالمی انټرنیټ ته د رسایې اجازه ورکړي. دغه شان نور حکومتونه هم باید چې د بشري حقوقو د نړیوالو لوزنامو تر مخه د ورکړې شوو رائے خیال د آزادو او خپلو کې دراغونډېدو د آزادو تحفظ وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.